السلام علیکم د سهار و بچې شوې په دې هله چې ورځ مو آرامه او نیک مرغوي تاسو د ازادي رادیو د سهارنۍ خبري مچلي او ریډیو ترابورم نن چهارشنبه د 1393 لمریز کال د اسد 28مه نیټه ده چې د 2014 کال د اگست 16 سره برابر ده دوستانو په دې نیم ساعت خبري مجله کې چې زه رضوان مرادی د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم د انتخاباتو په کمیسون کې د دواړو انتخاباتي ټیمونو ترمنځ بیا د مهمې فزیکی شخړې موضوع تعقیبو ولسمشر کرزی وایي دواړه کاندیدان د یو پیاوړي حکومت د جوړولو لپاره ژمن دي د پاکستان د روان سیاسي بحران له وروستیو تحولاتو مو هم خبرو خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د نن پرون نخته شو چې دواړه انتخاباتي ټیمونو یو بل په پیخه کې په لاس لرلو تورن کړل لوی څارنوالۍ له افغانستانه د نیویارک ټایمز د یو خبریال پر وتلو بندیز ولګاو او د پاکستان پوز نن پر حکومت او د حکومت پر مخالفو سیاسي ګوندونو غږ وکړ چې روان سیاسي بحران د خبرو اترو له لارې حل کړي د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د نن پرون نخته شو چې دواړو انتخاباتي ټیمونو یو بل په پیخه کې په لاس لرلو تورن کړل د اشرف غنی احمدزی د ټیم په وینا درې تنه کارګران د عبدالله د انتخاباتي ټیم له لورې په چاقو وهل شوي او د عبدالله د انتخاباتي ټیم په وینا دوی شل تنه څارونکي د اشرف غنی احمدزی او د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د یو ګډ پلان په نتیجه کې ټپیان شوي دي دا تورونه په داسې وخت کې لګول کېږي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایندي ماري حارف په واشنګټن کې یو ځل بیا د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدانو ته خبرداری ورکړ او ویل
The president and secretary Kerry have both been clear that any extra constitutional action that
دا وی د امریکا ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر دا په ښکاره ویلي چې د اساسي قانون بهر هر هغه هڅه د افغانستان وحدت زیانمنوي چې د دې بایس کیږي د امنیت او اقتصاد په برخو کې امریکا پر افغانستان مرستې بند کړي دا ښکاره ده چې موږ نه غواړو چې مرستې ونه کړو خو ګورو چې څه پیښیږي او باور لرو چې وړاندې لاره شته د تفتیش هڅې مختزي او په کار ده چې داسې وشي د انتخاباتو د کمیسیون دننه د پرونی پیښې تحقیقات روان دي او تر اوسه د تحقیق نتیجه نه ده اعلان شوې لوی څارنوالۍ له افغانستان د نیویارک ټایمز د یو خبریال پر وتلو بندیز ولګاو دغه خبریال رپورټ ورکړو چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ځنډ او خنډ له امله د چارواکو یو ډله غواړي چې واک په خپل لاس کې واخلي د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزي ویل د اګست په 13مه چې ماتیو روزنبرګ کوم رپورټ خپور کړ هغه د افغانستان له قانون سره سم نه و او د هیواد له ملي ګټو سره په ټکر کې و عزیزي یاته کړه چې له روزنبرګ څخه غوښتل شوی دي چې لوی څارنوالۍ ته نن د اګست په 16مه له مدافع وکیل سره ورشي په اینې وخت کې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د لوی څارنوالۍ د دې اقدام په اړه خپل خواشینی څرګنده کړې په سلګونو طالبانو د لوګر په څرخ ولسوالۍ پرون برید وکړ د لوګر امنی قمندان عبدالحکیم اسحاقزی وایي چې د 500 او 600 ترمنځ طالبانو هڅه وکړه چې د څرخ ولسوالۍ ونیسي خو بیرته افغان ځواکونه شاته وتنبول په دې برید کې افغان ځواکونو ته د اوختو طرفاتو په اړه اسحاقزی وویل چې یو شمېر سرتیری په دې حملو کې ټپن شوی دی د لوګر د چارواکو په وینا د څرخ د ولسوالۍ په برید کې شاوخوا شل وسلوال طالبان وشل شوی دی د پاکستان پوز پر حکومت او د حکومت پر مخالفو سیاسي ګوندونو غږ وکړ چې روان سیاسي بحران د خبرو اترو له لارې حل کړي په همدې حل کې رپورټونه وایي چې د عمران خان او طاهر القادری په مشرۍ د حکومت ضد زرګونه لاریون کوونکي په اسلام آباد کې د پارلمان د ودانۍ مخ ته رسیدلې دي د پاکستان پوز نن په ویلامه کې ویلي ټول سیاسي خواب باید په سمدستي ډول مذاکرات پیل کړي د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند او طاهر القادری په مشرۍ د پاکستان عوامي تحریک ګوند له خپلو زرګونو ملاتړو سره له څو ورځو راهیسې په اسلام آباد کې دي او د لاریونونو او اعتراضي غونډو کولو سره د صدر اعظم نواز شریف او د هغه د حکومت د استعفا غوښتنه کوي دا دواړه سیاسي مشران تور لګوي چې نواز شریف د 2014 کال په انتخاباتو کې د درغلیو له لارې واک ته رسیدلی دی اسرائیل وی پر اسرائیل د توغندیو د بریدونو په جواب کې پر غزه یو لړ هوایي بریدونه کړی دي. دا پیښې څو ساعته مخکې تر دې وشوې چې د حماس او اسرائیل ترمنځ اوربند پای ته ورسیږي. په بمبارۍ کې دوه فلسطینیان د یوې پیغلې په ګډون وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د حماس وسلوالې څانګې د لسګونو توغندیو د ویشتلو خبر ورکړی دی او وایي چې اسرائیلیانو ته یې مرګ ژوبله هم اړولې ده. پر ناوخته په بیت المقدس کې د خطر د زنګ غږ اورېدل شوی او پولیسو ویل چې د یو توغندي مخه نیول شوې ده. د تل ابیب خواته هم یو توغندی لګېدلی دی. اسرائیل د جولای په 8 پر غزې حمله وکړه څو له هغې لورې د توغندیو مخه ونیسي. په قاهره کې د اوږدې مودې په مخه د اوربند پر سر خبرې ناکامه شوې دي. او عراقي ځواکونه ادعا کوي چې د عراق د اسلامي دولت ځواکونه په یو شمېر سیمو کې به شاتم بولي او د عراق د پخواني دیکتاتور صدام حسین د زیږیدو په خار تکرید کې یو شمېر سیمې نیولې دي. د عراق دولتي رسنیو خبر ورکړی چې د دې هیواد ځواکونو د تکرید په خار کې د ولایتي شورا ودانۍ نیولې ده او وسلوالې مجبوره کړي دي چې وتښتي. پوځیانو د سیمه ییزو قومي ځواکونو په مرسته د پوهنتون ودانۍ او عمومي روغتون هم په تکرید کې نیولې ده. تکرید له بغداد 140 کیلومتره لرې دی او د جون په میاشت کې د اسلامي دولت یاغیانو ونیو. تېره میاشت د عراق ځواکونه ونتوانېدل چې د خار له یاغیانو بیرته ونیسي. تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبرې مو چلاورئ. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دنه بیا د دواړو انتخاباتي ټیمونو ترمنځ فزیکی شخړه شوې ده. په همدې حال کې د افغانستان ولسمشر وایي د جمهوری ریاست دواړه کاندیدان متحد دي چې د یو پیاوړي حکومت د جوړولو لپاره به کار کوي. پروانه خبری مجله کې د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او په دې اړه هم اوري چې د لوګر د امنیت قومندان وی په سلګونو طالبانو د لوګر ولایت پر څرخ ولسوالۍ پرون حمله وکړه.
صرف موږ ساګ نه پر دې نه پر د ورډي ویلي او دې نه پر ملي پولیسو ځخنه نور څه مشکل نه شته.
په پاکستان کې سیاسي بحران پراخ شوی او د پاوس پر ټول خو غکړه چې د بحران د ختمولو لپاره سمدستي مذاکرات پیل کړي. د خبری مجله په پای کې د ژوند رنگونه هم اوري. تاسو زمون غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په اف ام 7.5 صفه په مرکز کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په واضح ډول اوریدلای شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د نن په نخته کې یو شمېر کسان ټپیان شول. دوه انتخاباتي ډلې پر یو بل تور پورې کوي چې دا کار دوی کړی دی او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم په بې کفایتۍ تورنېږي. دا شخړه په داسې وخت کې رامنځته شوې چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو تر 50% ډېرې رایې تفتیش شوې دي او د افغان حکومت په وینا د انتخاباتو د بهیر له ځنډېدو سره هم امنیت خراب شوی او هم اقتصاد کمزور شوی دی. احمد شیبر پر رپورټ لري.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دننه د یو انتخاباتي ټیم په وینا درې تنه کارګران او د بل یو په وینا د هغو شل تنه څارونکي ټپیان شوي دي. د اشرف غنی احمدزي د انتخاباتي ټیم غړي داود سلطان زوی ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ ناوخته د عبدالله د انتخاباتي ټیم د غړیو له لوري پر کارګرانو د چاقوانو په واسطه حمله شوې ده.
د ډاکټر صاحب عبدالله د کارکوونکو له خوانه د چاقو او ځین نور جاریه وسایلو په واسطه چې هلته صندوقونه حمله یې د هغې کارکوونکو باندې حمله شوې چې صندوقو ته دوی موقع نه ورکول کېږي چې عکس واخلي او صندوقونه وویني یا لاسرسي ورته ولري. او دلته اوله یو لفظي برخورد سوی بیا بل هغې نه په هغه کارکوونکو باندې حمله شوې ده. په چاقو باندې یو درې کسان یې زخمیان شوي دي.
د عبدالله انتخاباتي ټیم بیا د تحول او تداوم د انتخاباتي ټیم تورونه ردوي او وایي چې په دې پیښه کې د دوی شل تنه ټپیان شوي دي او د دوو څارونکو روغتیایي وضعیت یې نازک دی. د دغه انتخاباتي ټیم یو ویاند فضل الرحمن اوریا ازادي راډیو ته وویل
د کمیسیون کارګران او ناظرین او د ښاغلي ډاکټر صاحب اشرف غنی ناظرین دواړه یو جای زمون په ټیم یعنی د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم په ناظرینو باندې حمله کوي او دوی سره چاقوګان بوکس پنجې خوردومونه او توپنچې شتون لري او ټول ټال زمون شل تنه ناظرین زخمیان کیږي چې د دوو زخمونه
د اصلاحاتو او همپالنې ټیم څرګندوي چې پیښه داسې وشوه چې د 1500 تشو صندوقونو پر سر شخړه رامنځته شوه. داسې چې د ځینو دغو صندوقونو پر سر 590 او پر ځینو 580 رایې لیکل شوې وې چې دا د اشرف غنی احمدزي په ګټه پکې پرتې دي. د عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیم هم درس وای چې بل لور ته یو شمیر کارګرانو چې وظیفه یې یوازې د صندوقونو انتقال دی او کارتونه یې هم نه لرل د صندوقونو قلفونه ماتول چې دا کار هم د لفظي شخړې باعث شو. د اوریا په وینا دا یو پلان شوی کار و.
زمونږ اطلاعات داسې دي چې په دننه کمیسیون کې دا د ښاغلي نورستاني صاحب او محترم سلطان زوی صاحب چې د تحول او د تداوم استازی دلته دغه حمله سازماندهي سوې او مدیریت سوې او مخکې له مخکې څخه پلان سوې وه.
خو داود سلطان زوی پر ده لګېدلی تور رد کړ او ویې ویل چې د حملې په وخت دی په کمیسیون کې نه و. په ورته وخت کې سلطان زوی هم د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون انتقاد وکړ او ویې ویل چې قاطع نه دی.
کمیسیون باید لږره خپل اقداماتو کې قاطعانه مخکې لاړ شي، تر اوسه یې ډېر مراعات کړی او قانون نه استفاده نه ده کړی.
سلطان زوی زیاته کړه چې دغسې پیښې د ډېرې اندېښنې وړ دي، خو باید د رایو د تفتیش بهیر له خنډ سره مخامخ نه کړي. د اصلاحاتو او همپالنې ټیم بیا تور پورې کړ چې د انتخابات خپلواک کمیسیون او د تداوم او تحول ټیم غواړي چې خپلې کړې درغلۍ په دې ډول پټې کړي.
د احمد شیبر په راپور کې مو ورېدل چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دننه پرون ماښام د دواړو انتخاباتي ټیمونو ترمنځ لفظي شخړه شوې او بیا ورپسې فزیکي شخړه رامنځته شوې ده. دواړه انتخاباتي ټیمونه پر یو بل تور پورې کوي چې د دې پیښې مسؤل دي. اخو بیا ولسمشر حامد کرزی وایي د جمهوري ریاست دواړه کاندیدان ژمن دي چې د پیاوړي حکومت په جوړولو سره هیواد له روانې ناامنۍ وژغوري. ښاغلی کرزی چې د افغانستان د ازادۍ د 95مې کلیزې په مناسبت وینا کوله هیله څرګنده کړه چې د کاندیدانو ترمنځ شوی توافق د ملت او هیواد په خیر وي. ولسمشر همدارنګ یو ځل بیا له پاکستان نه وغوښتل شي په افغانستان کې ورانکاره فعالیتونه بند کړي. اسدالله الدین پی رپورټ لري. په دې اړه د زموږ د همکار رحمت الله افغان رپورت اورو.
په افغانستان کې له عامو خلکو سربیره ولسمشر حمید کرزای هم هیله مند چې نوی ولسمشر به د هیواد روانې ناامنۍ ختمې کړي. ولسمشر حمید کرزی د سه شنبه په ورځ د افغانستان د ازادۍ د 95مې کلیزې په مناسبت یو لنډ وینا کې هیله وښوده چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ توافق او انتخابات به ښه او مطلوبه نتیجه ورکړي. ښاغلی کرزی په داسې حال کې چې اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله یې په څنګ کې ولاړ وویل، دوی ژمنه کوي چې افغانستان به له ناامنۍ نه ژغوري.
انشاءالله کله چې نوی حکومت رامنځته شي دواړه کاندیدان به درسره ژمنه کوي چې دوی به یو قوي حکومت جوړوي او افغانستان به له دې ناامنیو څخه ژغوري.
د افغانستان د ازادۍ ورځ د ملي دفاع وزارت په انګړ کې چې بهرنیو او کورنیو میلمنو هم پکې ګډون کړی و ولمانځل شوه. ولسمشر حمید کرزی په داسې حال کې د جمهوري ریاست له دواړو کاندیدانو په هیواد کې د ثبات راوستلو غوښتنه کوي چې د هغه هیواد په تیرو 13 کلونو کې د سولې د عالي شورا له هلو ځلو سره سره ونه توانېدی چې په افغانستان کې سوله ټینګه کړي. په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې د افغانستان په ځینو سیمو کې ناامنۍ زیاته شوې دي. افغان چارواکي تل تور پوري کوي چې د افغانستان په ناامنۍ کې د پاکستان استخباراتي ادارې لاس لري. ولسمشر حمید کرزی د ازادۍ د جشن په مراسمو کې پر پاکستان غږ وکړ چې په افغانستان کې لورانکارو فعالیتونو لاس واخلي. ولې پوښتنه پیدا کیږي چې آیا د جمهوری ریاست کاندیدان به وکړای شي چې په هیواد کې روانې ناامنۍ کنټرول او د هیواد امنیت خوندي کړي؟ د پوځي چارو کارپوه رحمت الله روفي په دې اړه خپل نظر داسې څرګند کړ.
زموږ دغه محترم کاندیدان نن چې شور از غږ په ټول وطن کې پروت دی او د خلکو سترګې دوی ته دي او سخت ورته متوجه شوی دی، تا جهان ورته متوجه دی. کدی د شخصي مسایلو قومي مسایلو سمتي او ګروپونه تیر شي، زه ایمان او عقیده لرم او وطنداران موږ ایمان او عقیده لري د وطن به ډېر ښه جوړ شي او سمبال بشي او
ښاغلی روفي ټینګار کوي چې راتلونکي افغان حکومت باید بهرنۍ سیاست او پالیسي پیاوړي کړي او هغه اسناد چې د پاکستان او نورو هیوادونو د لاسوهنې په اړه یې لري له ملګرو ملتونو سره شریک کړي. ولسمشر حامد کرزی همدارنګه د جشن په مراسمو کې پر افغانانو غږ وکړ چې ملي یووالی ټینګ کړي او د هیواد د پرمختګ لپاره هلې ځلې وکړي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زمونږ غږله آزادي راډیو اورئ. آزادي راډیو د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې په منځنۍ څپه 1200 نوي او اف ام سل اشاره 15 څپه خپرېږي، او د ماښام لونه د سهار تر اوو پورې بیا د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې پر همدې څپو اورېدلی شئ. دا هم د مهمو خبرونو لاندیز. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دننه پرون نښته وشو چې دواړه انتخاباتي ټیمونه یو بل په پیخه کې په لاس لرلو تورن کړل. لوی څارنوالۍ له افغانستانه د نیویارک ټایمز د یو خبریال پر وتلو بندیز ولګو. د خبریال رپورټ ورکړی چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د سند او خند له امله د چارواکو یوه ډله غواړي چې واک په خپل لاس کې واخلي. په سلګونو طالبانو د لوګر پر سرخ ولسوالۍ پرون برید وکړ. د لوګر امنیت قمندان عبدالحکیم ساقزی ازادي راډیو ته وویل چې برید پر شا تمبول شوی دی. د پاکستان پاوس نن پر حکومت او د حکومت پر سیاسي مخالفانو غږ وکړ چې روان سیاسي بحران پای ته ورسوي او د خبرو اترو له لارې خپل مشکل حل کړي. اسرائیل وایي پر اسرائیلو د توغندیو د بریدونو په جواب کې پر غزه یو لړ هوایي بریدونه کړي دي. حماس هم وایي چې په اسرائیلو لسګونه راکټونه وشتي دي. عراقي ځواکونه ادعا کوي چې د اسلامي دولت ځواکونه په یو شمېر سیمو کې په شا تمبولي، او د عراق د پخواني دیکتاتور صدام حسین د زیږیدو په ښار تکریت کې یو شمېر سیمې بیرته نیولې دي. او په داسې حال کې چې د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلو بلتون غوښتونکو او د اوکراین د ځواکونو ترمنځ جګړه دوام لري. کرملین اعلان وکړ چې د اګست په 26مه به د بلاروس په مرکز کې د اوکراین او روسیې ولسمشران سره وګوري. د نړۍ مطبوعاتو هم د افغانستان د روسي او تحولاتو په اړه مقاله او مطالب خپاره کړي دي. جزئیات له جنقه الکوزی اورو.
امریکا چاپ فارن پالیسی خبرونه په وروستیو غړو کې د افغانستان ورکه شوی سیاسي اراده تر سره لیک لاندې او مضمون خپور کړي، او لیکوالې د پیل په کرخو کې لیکي د 2014 کال مې میاشت کې چې کله ما د افغانستان په شمال کې د سیلا او زپلو خلکو لپاره د عاجل مرستو په درې کسیز ډله کې سفر کاوه، د پولیسو یو سیمه ییز قومندان چې زموږ د حفاظت لپاره له موږ سره ملګری و د خپل کار په اړه موږ ته معلومات راکړل او موږ یې حیران کړلو. د پولیسو قومندان وویل له دې مخکې په فاریاب ولایت کې کار کاوه او د څو تنو وسلوالو له وژلو وروسته له هغه ځایه تبدیل شو. د فارن پالیسی خبرونه د مضمون لیکوال زیاتوي کله چې لوې کوشنۍ نه امنی سیمې څخه چې شاوخوا زر تنه اوسیدونکي درلودل تیرېدلو، د پولیسو قمندان راته وویل مسله دا نه ده چې موږ وسلوال نشو ماتولی، بلکې په کابل کې ناست کسان موږ ته د دې کار اجازه نه راکوي. وسلوال د جمهور رئیس کرزي ورونه دي. فارن پالیسی خبرونه زیاتوي که څه هم چې داسې کوم شواهد نشته چې وښي افغان حکومت د طالبانو ټینګ ملاتړ کوي، خو دا خبره پوره یقیني ده چې د طالبانو پر ضد جګړه کې سیاسي اراده نشته او یوازې پر پوځي روحي پر مخ ځي. خبرونه لیکي په 2001 کال کې چې کله امریکایي عسکرو د لومړي ځل لپاره د افغانستان په خاوره کې د شمالي ائتلاف په ملاتړ د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړل، د دریو میاشتو موده کې طالبان لرې کړل او په هیواد کې امنیت ټینګ شو. خو کله چې په 2006 کال کې جمهور رئیس حامد کرزی د امریکا د ستراتیژۍ مخالفتونه پیل کړل او د ایساف په حملو کې د ملکی خلکو په وژنو اعتراضونه وکړل، د طالبانو پوځي قوت او د خلکو په نظر کې د هغوی مشروعیت زیات شو او قوت هم مخ په زیاتېدو شو. فارن پالیسی د تحلیل پورستیو کرخو کې لیکي دا چې روان عیسوي کال پورستیو کې به بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي د دې هیواد برخلیک په اصطلاح په هوا کې دی. په دې کې هیڅ شک نشته چې سوله به د راتلونکي حکومت په لومړیتوبونو کې وي، خو د جمهوري ریاست دواړه کاندیدان اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله د حامد کرزي د یوې لسیزې تجربې ته په کتنې باید دا خبره په یاد ولري چې افغانستان بې سنجشه او ګونګو خبرو ته د طالبانو د هڅولو پر ځای یوې قوي سیاسي ارادې ته اړتیا لري چې طالب وسلوال د افغانستان د قوانینو پر اساس د قوې په واسطه مات کړي او بیا سر راپورته نه کړی شي. امریکا چاپ وال سټریټ ژورنال ورسپاڼې هم د افغانستان د روان سیاسي حالت او له دې هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته ثبات او بیا رغونې په اړه یو اوږد تحلیلي مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې لیکي دا چې د روان کال په پای کې به بهرني ځواکونه له افغانستان څخه کډې بار کړي، د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما باید د عراق اشتباه په دې هیواد کې تکرار نه کړي او دا هیواد باید یوازې پرې نږدي. په افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې زیات پرمختګونه شوي. وال سټریټ ژورنال زیاتوي په واشنگټن او نورو ځایونو کې ممکن زیات شمېر خلک په دې باور وي چې دوی په افغانستان کې کافي وینې توی او پیسې مصرف کړي او دې هیواد ته د بهرنیانو مرستې له دوهم نړیوال جنګ وروسته د اروپا د بیا رغونې له مارشال پلان څخه هم زیاتې شوې دي. د ورسپانې په باور افغانستان دا مهال په سم لوري روان دی، خو له څو لسیزو جګړو وروسته د بیا رغونې او آبادۍ چارې نه دي ختمې شوي. راتلونکې میاشت په ویلز کې د ناتو په مشیزه غونډه کې به د لویدیځو هیوادونو مشرانو ته دا فرصت برابر شي چې د افغانستان د ثبات او ډیموکراتیکې راتلونکي لپاره مرستې وکړي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم د ازادي رادیو پر ویبپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام باندې په مستقیم ډول اوریدلی شئ. دا ولسمشر د انتخاباتو کاندید عبدالله عبدالله وایي چې د رایو د عادلانه تفتیش د بهیر د اصلاح لپاره باید لاره ولټول شي. عبدالله عبدالله بی بی سی نړیوالې څانګې ته ویل هیله مند دی چې دغه بهیر ژر تر ژره بشپړ شي. ده د افغانستان په انتخاباتو کې د امریکا د مزګرتوب ساینه هم وکړه. د نوموړي د څرګندونو جزئیات له احمد شهاب اورو.
د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو کاندید عبدالله عبدالله وایي هیله مند دی چې سیاسي پروسه او د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو د دوهم دور د رایو د تفتیش بهیر ژر تر ژره بشپړ شي. خو ده زیاته کړه چې په دقیق ډول دانش ویلی چې کله به دغه کارونه سرته رسیږي. د عبدالله په وینا ټاکل شوې وه چې دغه پروسه د دوو او دریو اونیو ترمنځ بشپړه شي او هیله مند دی چې تر دې زیات ځنډ پکې رانه شي. عبدالله بی بی سی ته په خبرو کې د رایو د دقیق تفتیش د اهمیت په اړه وویل. د تفتیش هدف دا دی چې په ټول هیواد کې د رایو پاڼې دقیق تفتیش شي، پاک رای ترلاسه شي، څو یو پاکه قانوني نتیجه ترلاسه کړو. که چیرته دغه کار لږ ډیر وخت ونیسي ارزښت یې لري، خو موږ وخت نه ضایع کوو. زه په خپله او ټیم مې همکاري کوي څو د دغه بهیر په سرعت کې مو مرسته کړې وي. څه چې مو په وس کې دي هغه دغه دي. د اصلاحاتو او همپالنې د انتخاباتي ټیم مشر بیا پر عادلانه تفتیش ټینګار وکړ او ویې ویل چې د تفتیش د بهیر اصلاح ته باید لار ولټول شي. قانونی او شفاف تفتیش هغه څه دی چې ژمنه یې شوې وه او دا ژمنه باید پر ځای شي. موږ چمتو یو چې هغه ته درناوی وکړو. تر اوسه ستونزې شته او موږ ډېره حوصله کړې ده. هڅه کوو چې د اصلاح لاره پیدا شي. دا هغه کار دی چې تر اوسه ترسره شوی چې دمګړې دغې نیمې لارې ته را رسېدلې. عبدالله عبدالله زیاته کړه چې د امریکا متحد ایالتونو د افغانستان د انتخاباتي بهیر د حل لپاره صادقانه منځګړیتوب کړی دی او دی په دې بهیر کې د امریکا مداخله ستایي. د عبدالله په وینا د امریکا حکومت هڅه کوي چې د رایو د تفتیش بهیر سم بشپړ شي او امریکا دواړه لوري هڅوي چې سیاسي بهیر هم بریالی ترسره شي. عبدالله بیا وویل چې تر دې وروسته کار زموږ افغانانو دی چې څرنګه مخته ځو.
و امردل چې د ولسمشر د انتخاباتو کاندید عبدالله عبدالله وایي چې د رایو د عادلانه تفتیش د بهیر د اصلاح لپاره باید لاره ولټول شي. په سلګونو طالبانو د لوګر ولایت پر څرخ ولسوالۍ پرون حمله وکړه. تر دې مخکې طالبانو د لوګر پر آزري ولسوالۍ ډلهیز بریدونه کړي وو. د څرخ د حملې په اړه د لوګر امنیه قومندان طالبان ته د درنو تلفاتو د اړولو ادعا کوي. په دې اړه زموږ همکار احمد شیبر د لوګر د امنیه قومندان عبدالحکیم اساغزي سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې طالبانو ته په دقیق ډول څومره تلفات اوښتي دي. نوموړی وایي
زما په اټکل باندې تلفات زیات لیدلي دي. هم چون دوی د ملکي کسانو د کورو څخه پر موږ سیر کړی. موږ اعظمي احتیاط کړی دی چې د هوانو د سکیله سلاح څخه استفاده ونه کړو څو چې د خلکو بچیان زموږ وروڼه زموږ دوستان زموږ قومان چې هغه د مخالفینو په لاس کې ګروګان په شکل کې وه موږ ډېر احتیاط کړی دی او هغه ساحو باندې وندښتونه نه دي کړي. په بعضې ساحو چې لڅې دي پر هغو موږ انداز کړی شاید چې ډېر تلفات لیدلي.
په سلګونو طالبان څنګه توانېدلی دي چې تر څرخ پورې ځان ورسوي؟
دا اوس دوی چې د خپل په دغه کې راځو چې ویښونه مدني پاڅونونه چې په بره کې بره کې پیدا شو او هلته چلتان پلی جوړي او ساحه د تنګې موږ دې نیولې او لارې د هرې خوا پر بند شوې. راست آمد کابل خواته بند شو. دوی پلان جوړ کړی چې دا د نږدې ولایتو طالبان همیشه سره راټولېږي. پر بعض ولسوالیو باندې ډلهییز عملیاتونه کوي. په انفرادي توګه د دوی توان نه رسېږي او مقاومت نه شي کولی. دوی د دغه ګردیز د خوا څخه او د وردګو د خوا د غزني د خوا او دې خواته د عزري د خوا دغه بعضې طالبان به سره ټولېږي. کله پر عزري عملیات کوي، کله پر برکې برک باندې او کله حمله هم پر طرخ باندې کوي. چې فضل د خدای دوی د سخت تلفات لیدلې دي او دوی تر اوسه نه دي توانېدلي چې حتی زموږ څخه په توکل د خدای یو پوسټه هم ونیسي.
د لوګر د امنیت د بهتره کېدو لپاره او د دې لپاره چې طالبان د لوګر په ولسوالیو کې ډلۍ عملیاتونه کې د لوګر امنیتی ځواکونه څه تړتیا لري؟
موږ دې نه څه هم انګیل ورو په ځل خدای مور دا څه خاص مشکل نه لرو، وسایت لرو، سلاوی لرو، صرف مشکل مداغه دی چې مخالفین د ملکی وګړو د کورو څخه پر موږ فایده کوي. ارمان مداغه دی چې دوی په یو میدان باندې زور سره جنګ کولای ډېر به شوی نه د خلکو د کورو د منځه.
د لوګر پر سرخ ولسوالۍ پرون د طالبانو د ډلیز برید په اړه مو د دې ولایت د امنیت قمندان عبدالحکیم اسحاقزی څرګندونې واورېدې. اوس هم د پاکستان د سیاسي حالاتو رپورټ راخلو. د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې روانې سیاسي شخړې تر هغې وروسته لا پسې اوږدې او کړکېچنې شو چې د عمران خان او طاهر القادری په مشرۍ د دولت مخالف ګوندونه لسګونه زره پلاویان د پارلمان ودانۍ مخ ته ورسېدل. په عین حال کې نن پوس ویل چې دا شخړه باید د سیاسي خبرو له لارې حل شي. په اړه له پېښور زبیح الله شفق رپورټ لري.
د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف او د طاهر القادری په مشرۍ د عوامي تحریک د ګوندونو زرګونه پلویان د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د دې هیواد د ملي پارلمان او د صدر اعظم د دفتر مخې ته په احتجاجي لارون لاس پورې کړ. د عمران خان او طاهر القادری زرګونه پلویان د روانې میاشتې 14 نیټې راهیسې د صدر اعظم نواز شریف د حکومت پر ضد پراخ لاریونونه پیل کړي او دواړه د نواز شریف د استعفا غوښتونکي دي. عمران خان چې د دې احتجاجي لارون مشري کوي د چهارشنبې په شپه خپلو پلویانو ته امر وکړ چې د اسلام آباد تر ټولو حساسې سیمې یا ریډ زون نوزی او د پارلمان مخې ته پراخ مظاهره وکړي. د اسلام آباد حساسه سیمه یا ریډ زون هغه ځای دی چیرته چې د پاکستان د ملي پارلمان د بهرنیو چارو وزارت د ولسمشر او د صدر اعظم د کور په ګډون د دولت نورې مهمه ودانۍ او د بهرنیو هیوادونو سفارتونه موقعیت لري. که څه هم مرکزی حکومت له عمران خان او طاهر القادری سره د مذاکرات لپاره کمیټې جوړې کړې، خو عمران خان او قادری له حکومتي استازو سره لیدنې انکار کړي. عمران خان د پاکستان د پارلمان مخې ته پرې سیدا خپل پلویانو ته د وینا پر مهال یو ځل بیا پر نواز شریف غږ وکړ چې ترجمه استفا ورکړي ګینه د بلخ پلو پلویانو سره یو ځای ملي پارلمان او د صدر اعظم دفتر ته ورننوځي. د وای نو شریف د پورستی زلزما مشوره ومني او ژر ترجمه د استفا ورکړي. اوس زموږ مخه پولیس او قوزیان هم نشینی ولای. زبترنن ما خامو پولیس ته د استفا انتظار کوم. کچېره تل دندګو خنښمن ز بلخ پلو پلویانو سره یو ځای پر پارلمان او د صدر اعظم پر ماڼۍ ورننوځم. د عوامي تحریک ګوند مشر طاهر القادری هم لخ پلو لزګو نظر پلویانو سره د پاکستان د ملي پارلمان او د صدر اعظم د کور مخ ته راغون شوی او پر پراخ احتجاجي لارونه لاس پورې کړي. قادری خپل پلویانو ته د وینا پر مهال وویل تر څو چې نو شریف لخ پلو دندګو شوی نوی او اسمبلی منحل کړی نوی له دې ځای به ونه خوځیږو. عمران خان او طاهر القادری تور لګوي چې نواز شریف په مشرۍ د پاکستان مسلم لیگ نوم د تیر کال په عمومي ټول ټاکنو کې پراخه درغلي کړې او د پاکستان حکومت او پارلمان جالي بولی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د حساسې سیمې د ډېرې مهمو ودانیو او د بهرنیو سفارتونو امنیت پوسټ سپارلې.
د ژوند رنگونه
ماما ول بمنوم راتا واخلای
زمانم دے سیف الرحمن
دکم زای ای
دننگرار
عمر بم سوم روی
عمرم 2 سال و
کا 2 سال و کلن یاو دا پچلا گی ای
دا بیسیکل چینج جوړو
تاسو دا کاله نه مام دا سیخکاری لکم دا مو کار دی کڅنګ
او کنه دا کسب دی
دلته دکان لری دی بیسیکل ک یواز دغه دی پایو بسته کولی تاسو ذمہ داری ده
ټول بیسیکل جوړو دکان مخته دا خلق ته دا سایکل تړو
خا یو څوک چې نوې بایسیکل واخلی تاسو ورته تړای
مو زه تړو جوړو بیا د اغه نه دا سایکل وړي
دا خو بستر راځي کنه نور هوا د
بستر نه راځي ها به پرزه راځي
کا پرزه راځي
پرزه راځي
به پرزه تاسو سره تړای
او مونږ تړو
نو یو بایسیکل په څومره وخت تړلې شي یا د ورځې په څو بایسیکل تړای
15 شپک
ها دا خو نو ماشاله ډیر کار کوي
ولادونه کار خو نشته کار خو زیات کوو پیسې کم دي
نو یو بایسیکل په څو تړې ورته
100 روپے
نو دی ورځی 500 پیدا کوي
500 پیدا کوي
یو ډول بایسیکلونه دي فرق لري
فرق لري
د کوم تړل درته آسان وي
دا جاپانی بایسیکلونه آسان دي دا چې نه راغلی اوس
دا جګ جګ کنه کا دا سپرینګي کنه په عام استعمال به وایو کا دا چینایي تړل بیا سختي
هغه سختي او هغه زیات پرزی لري
څو وخت دل تر ازه څو بجې کار شروع کوي څو ځای
و بجې راځو او و بجې د مخام بیرته کوو
یعنی 2 ساعته کار کوي څنګه مو دې کار ته پام شو
ولا تقدیر دی نو 2 کال مکتب سر دغه نن دا کسب خپل کوم
کا نو 2 سنه مخکې مو ولیونه ویلې نو
او نور خو د اقتصاد وزم خراب و هم دا سایکل ته مخواړه ولنه
وای ورکه نستی کړي خځوانان بدرنګوي نه کنه خانوس ژوند سره او کاروبار سره مسنګ خوشاله یې
شکر ده او الله فضل
او کور کې بم ټول درته خوشاله یې
خودنو
او اولادونه څنګه لری
او شپږ دا یو مشرزه مستا خبر ته
ښا درس بواینو
او هغه ترجمان
ښا یعنی اوس اولادونه څنګه اولادونه غواړي چې هغه به سواد پاتې شي
نه هغه خپل غواړي چې مونږ مکتب وای ورته امراش ما سره کارو کې وای نه پلار ته تا چې کړی ما سما غډیر
یا بوای چې تا چې دولسم کې فرښې نو څه ګټه دی کړیا
او هغه خوښ نه ده چې دا کارو کې بس وای چې مونږ خپل مکتب پوره کړو موزه پوره کړو
خان ژوند کې